ستړي مشه شاین بنری ما او د مشالې ډوب دغه وسط خبرونه کې تاسو هر کلی کوم پرونه خبرونه کې حال درکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بلنا نن ماسکو ته سفر کوي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاج دوام لري. دوی د قومي اسمبلی د غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کوي. په بلوچستان او پېښور کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره احتجاجي مظاهرې شوي دي. زموږ ونیزې خپرونې ماما ورې خوړومبې داني ساجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن روسیې ته سفر کوي. د ټانک په جندرله کې د امن کمیټې یو مشر وژل شوی او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسیې پلازمینې مسکو ته دوروزنی سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو، مهمو سیمه ییزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د اوکراین په سر د مسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترینګلې شوې. خو عمران خان د فروری په 28مه له روسی ټلویزیون چینل آر ټی سره په مرکه کې ویلي چې نه غواړي د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ شي. د خیبر پختونخوا د ټانک د جندولي سیمې په سور کلی کې پرون د امن کمیټې یو مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولي تانې یو پولیس افسر تاوس خان پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روان و چې په د ماین چاودنه وشوه. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په یو لسم مروسم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړي یې کره نیټه ونه ښوده.
لانګ مارچ سٹارټ با د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نواخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
د پښتون ژغورنې تحریک مخکښ علي وزیر له سباندې څوارلسو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې زنداني دي. په نوموړي د ریاست ضد ویناو تور دی چې هغه یې ردوي. د مومندو په غلنه کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد ډي چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبره پرون د غلنه هډ کوارټر سره نيستي په مظاهره کې وکړه. د ورکو شوو کسانو خپلوانو دا غوښتنه هم وکړه چې که د کورنۍ غړي جرم کړی وي نو سزا دي شي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړل شي. پرون د کوټه پریس کلب مخې ته هم د لادرکه کسان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. دویم ورته غوښتنې لرلې. په زور د ترتم شوو کسانو خپلوان د پاکستان په امنیتي او استخباراتي ادارو دغې د برمته کولو تور پورې کوي، خو یادو ادارو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووېډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې د فروری په 23مه یعنی نن صبر کړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو، د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید او دغسې یو شمېر نورو سیاستوالو د هغه په مړینه د خفګان څرګندونه کړې ده. هند پټنه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. د لغرستو د هند له پاکستان سره د دوی په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر نن ویلي چې د هند لخوا د 2500 ټنو شاوخوا 50 ټرکونه د پاکستان له لارې افغانستان ته روان شوي دي. د پاکستان له پولیس سره نږدې په امرتسر کې د لومړنیو ګاډو لېږدولو لړکې غونډه هم شوې او ټاکل شوی چې امریکا به په روسیې د بندیزونو لومړۍ برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې ویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې له کبله پر دوه روسی بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین په اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اداوي دوی نشي تیر ایستلی. دغه په وینا کې روسیه خپل تیری ته دوام ورکړي نو نور بندیزونه ورباندې لګېدای شي. دا لغرسته ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون خپل ځواکونو ته امر وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې دي بلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د بخښنه غواړم چې بلتون غوښتونکو سیمو ته ننوځي. د خبرونو پای.
خبرونه تانی سجمل لوان دیکھ رو او رازو زمگرون بے موضوع تا غدی دا پاکستان او روسیه اڑی کی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان دا روسیه دا ولسمشر ولادیمیر پوٹین پر بلنا نن دا روسیه پا دورزنی سفر ماسکو تروان دی دا پاکستان بارنو شهر وزارت پا وینا دوالا مشران با دا لیدو پر محال دا انرژی پا برخ کی پر همکار سر بیرا پر دو اڑاخیز اڑی کو مهم و سمیزو نڑیوالو چارو او دا افغانستان پاڑا خبری کئی عمران خان په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې د یوکرین په سر د ماسکو اړیکې د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو سره ترنګلې دي. فرخند اسد نور معلومات راکوي.
وزیر اعظم عمران خان دا سفر د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه کوي. نوموړی به هلته د روسی ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. دا په تیرو دیر ویشتو کلونو کې د پاکستان د حکومتي مشر لومړی سفر دی. عمران خان ماسکو ته دا سفر په داسې مهال کوي چې د یوکرین پر سر د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تناو له هغې وروسته نور هم زیات شوی دی چې د فبروري پر 28مه ولسمشر پوتین خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې د یوکرین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته نوسی. بلخوا د پاکستان یو پخوانی سفیر او د سیاسي چارو پوه آصف درانی د فبروري په 28مه مشال ریډیو ته وویل پاکستان بنه غواړي چې د یوکرین پر مسله کې ځان ښکیل کړي.
یو کلر یا د امریکا کلر هغه کې پاکستان دومره لاس هم نه دي او پاکستان لاس به هم نه اچي. دغه کوشش بدای چې پاکستان پالیسی به نیوټرل او خصوصا تجارتي او بیا روس چې دی پاکستان کې د نورد سټریم ګاز پایپ لاین تقریبا یو سو کلومیټر پایپ لاین دی هم جوړي. دا خو یو ډېر لوی پروژه دی. بل بیا ډیفنس کلر کې فلحال خو دومره
پاکستان او روس په 2015 کال کې د نارت ساوت ګیس پایپ لاین منصوبه لاسلیک کړې وه او تمه ده عمران خان له روسي چارواکو سره پر دغه منصوبه چې اوس د پاکستان استریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي هم خبرې وکړي. بلخوا ولسمشر پوتین د فبروري پر 28مه د یوکرین د بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او ډونیسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. کرملن ویلي چې دا سندونه د دغو سیمو مشرانو پوتین ته وړاندې کړي. بلخوا له روسی چینل آرټی ټلویژن سره په یو ځانګړي مرکه کې چې دغه خبری ادارې د فبروري پر 28مه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي ماسکو ته د سفر مهم مقصد یې تجارتي اړیکې پراخول دي.
زموږ مقصد دا دی چې د یوې ډلې یا بلاک برخه جوړ نشو. د پاکستان د آبادۍ 50% د غربت له کرښې ښکته ژوند کوي، نو زما مهم مقصد له روس او نورې نړۍ سره ښې اقتصادی او تجارتی اړیکې جوړول دي. د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد ډیر تاواني شوی دی او زه هیله کوم چې روس له غربي نړۍ سره د یوکرین شخړه په پوره نتوګه هواره کړي.
له عمران خان وړاندې په 1999 کال کې د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته ماسکو دوره کړې وه او تیر کال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف اسلام آباد ته تللی وو او هلته یې د پوځي او حکومتي چارواکو سره لیدلی وو. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وایي په مخکینیو وختونو کې د ماسکو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوي.
پاکستان 1950s کې د مغرب اوشوی اتحادونو کې شامل شو او روس دغه اتحادونو کې د پاکستان شاملېدل خنه ګړه. بیا د هغې نه پسته په افغانستان سره د روس تعلقات او بیا د یو کم اتیا کې د روس اته کې د سور انقلاب راتګ او بیا د هغې نه پسته د روس تاغي حمایت کول بیا روسي فوجونه راتلل. په دې ټولو کسانه کې پاکستان د روس د فوجونو خلاف او د روس د پالیسۍ په افغانستان کې د پالیسۍ خلاف ولاړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویب پاڼه ورکړي چې عمران خان به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې کوي او تمه ده عمران خان په ماسکو کې هلته میشت د پاکستان د تجارانو یوې ډلې سره هم وګوري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو اردو بلوچستان تا چرته چې د کویټ پریس کلب مخې ته تیر ورځ د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی لادرکه کړل شوي کسان دې خوشي کړي او یا که په کوم تور تورن وینو عدالت ته دې وړاندې کړي. د تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ ویلي دي چې په دې لړ کې دا احتجاجونو سلسله له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې روانه کړې ده او د لادرکه کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي. تفصیل سمد شبنم راکی.
پر دوشتم پروری په کوټه کې د مطبوعاتو یا پریس کلب مخې ته د لادرکه کسان لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لورې یوه احتجاجي مظاهره وسوه، په کوم کې چې د لادرکه کسانو د کورنۍ ښځینه او نارینه غړو ګډون درلود. احتجاج کوونکو له حکومت څخه د لادرکه کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه. په دې اړه د یا تنظیم مرستیال مشر ماما قدیر وایي چې زموږ د احتجاجونو لړۍ له تیرو دیارلسو کلونو څخه روانه ده او نن هم پر امن احتجاج کوو او د لادرکو کسانو د خوش کولو غوښتنه کوو.
احتجاجونه موږ ډېر وخت دیارلس کال په شروع دي، نن هم دا احتجاج هغه په یو حصه دی. دا میاشت کې تقریبا موږ 200 کسان یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دا نوشي او پنجګور لکهو آپریشن د دې بعد 200 کسان موږ یو میاشت کې دوی پورته کړی دی. دغه سه موږ 2500 سلور سو پشپش دیس کسان 10 دسمبر پورے ہوں اس دا 200 گڈ کے دا 2500 کسان اس دا وقت نن پورے
احتجاج کوونکی نرگس پیاز وایي چې تیر کال یې خاوند امنیتي ځواکونو له کوره ایستلی او تر اوسه مالی هیڅ درک نسته. د هغې په خبره چې درې میاشتې وړاندې یې په ډېر مشکل سره د خپل خاوند په اړه یوازې مقدمه درج کړې.
دا انزور زما د خاوند فیاض علی دی چې تیر کال په 2020 کې په 13 اگست باندې د پاکستانی امنیتي ادارې غړي کور ته راننوتل. راته ویل چې موږ د څه معلوماتو لپاره فیاض علی د 2 ساعتونو لپاره له ځانه سره وړو. شپږ میاشتې پوره شوې خو زما خاوند کور ته نه دی راغلی.
سایره بلوچ به وایي چې ورور او دا کازو یې په 2013 میلادي کال کې لادرکه سوي. څلور کاله ووتل د ورور او دا کادو زوی درکه نسته. دا هغې په خبره چې خپل ژغې د حکومت تر ذمهوار کسانو پورې رسولی خو بې هیلې پاتې سوې.
زما ورور آصف او زما د تره زوی رشید بلوچ د 2013 کال د اګست په 13 نیټه په نوشکي کې د خپلو ملګرو سره د منظرې پر مهال لادرکه کړل شوي وو. درې کاله پوره شو څه درکې نشته چې هغې چېرته دي او په څه حال کې دي. موږ د پاکستان له حکومته غوښتنه کوو چې هغې دې خوشې کړل شي. موږ عدالت او قانون منو. که په هغې څه تور وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. گنی دے خوش اکرل
شید. اگر نہیں ہے تو میرے بھائیوں کو
با حفاظت بازیاب کر دو. پا پاکستان کی تلادرک کسان لپار جور کلسوی حکومتی کمیشن پر خپل ویپان لکلی چی دا 2022 میلادی کال دا جنوری دا میاشتی ترپایا پا ټول پاکستان کی دا 8415 کسانو کی سونا درچ کرل سوی دی. پا کوم چې 3290 کسان بیرته خپل کورون ته ستانه سوی دي. 99 په حراستي مرکزونو او 501 اتیا په جیلونو کې بندي. خو د لادرکه بلوچستان لپاره کارکونکي تنظیم د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بیا د شپېرې ردوي او وایي چې یوازې په بلوچستان کې تر 13 دسمبر پورې زموږ 2500 کسان لادرک کړل سوي دي. دا هغه په وینا چې په بلوچستان کې له 2 فروری څخه تر 14 فروری پورې تر 80 زیات کسان په زور لادرک کړل سوي دي. تر دې دمه د ماما قدیر د تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي ادارو له لوري څه نوی دریځ مخې ته نه دی راغلی. خو حکومت د دوی دغه تورونه ردوي او په وار وار ویلي چې دوی د کسانو په لادرکه کولو کې هیڅ لاس نه لري. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادي بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
مشال لرو دغه اوریدونکو او سرزو کراچۍ ته چرته چې د فروری له 14 د سن اسمبلی مخې ته د علي وزیر د راخوشي کولو لپاره د پښتون ژغورني غورځنګ احتجاجي پرله دوام لري. د کراچۍ پولیسو پرون د 2019 کال په یو مقدمه کې د علي وزیر گرفتاری هم په ډاګه کړې ده. د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان منتخب استازی علي وزیر له سبا باندې 14 میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د ریاست ضد وینا په تور زنداني دي چې هغه ردوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون تیر شپه پر لته ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو د اسلام آباد په لور به لاریون کوي. نور معلومات نیاز علي خان راکړي.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ وایي چې د فروری په 2:00 د کراچۍ پولیسو علي وزیر د 2019 کال په یو مقدمه کې گرفتاری خودلې ده او بیا د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 علي وزیر زندان ته استولې ده.
په دې کیس کې د علي وزیر گرفتاری خوله دا په دریم کې شو د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 کې او عدالت په عدالتي تحویل کې واغستو جیل ته ولېګو.
قادر خان اډوکیټ وایي چې د کال 2019 په 16 جنوري په کراچۍ کې پی ټی ایم جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د سوراب ګوډ پتانه کې د علي وزیر سره په عالمزیب مسجد نور الله ترین محمد شیر مسجد او نورو په ضد مقدمه درج شوې وه او بیا د دغه کال د فروری په 1 په کراچۍ کې عالمزیب مسجد نیولې شوې وو چې بیا د پاکستان سپریم کورټ ولا ضمانت ورکړې. قادر خان اډوکیټ وایي چې د فروری په 14 د ترهګرۍ ضد عدالت په دغه مقدمه د اورېدنې په وخت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړی وو او بیا اوس پولیسو وړاندې نه په زندان کې بند علي وزیر په دغه مقدمه کې هم گرفتاری خودلی او بیا عدالت علي وزیر زندان ته لیږلې دي. دا په داسې حال کې چې علي وزیر لتی رسوال لستو میاشتو راهسې په زندان کې بندیوان دي او بیا پښتون ژغورني غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ د علي وزیر او نورو ملګرو د خلاصون لپاره د 14 فروری راهسې په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت هم پیل کړې دي. منظور پښتین د فروری په 2 ماسخوتن په کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته په وینا کې ویل چې که غوښتنې مو پوره نه شوي نو د اسلام آباد په لوري به لانګ مارچ کوو.
کچېرې مسلې نه سره حل کېږي نو لانګ مارچ ته ځانونه برابر کړئ، په ملګرو غږ وکړئ. خو یو خبره بیا کوم، لانګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کېږي چې په هغه کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خالي، ورسره به د چمن کوټه نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې. که په لانګ مارچ نه وشوله بیا پیغماشۍ نه دې لارې ورکې، ډېرې لارې شته دی خو دا به ورته ثابتوو چې دا به تمه نه خبره ټیټېږي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته واخلي او سن حکومت دا قانوني اختیار لري. خو بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د فروری په 1 په پیښور کې ویلي چې حکومت دا اختیار نه لري او ځینې قوتونه په دې خوشاله نه وو، نو ځکه د علي وزیر په ضد مقدمه په کراچۍ کې جوړه کړې او علي وزیر یې په کراچۍ کې زنداني کړې او د علي وزیر د خوشو کولو اختیار د دوی له صوبایي حکومت سره نشته. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته روان د پی ټی ایم دغه پرلت ته هر ورځ په ګڼ شمیر کې د بیلابیلو تنظیمونو غړي او بیا عام خلک هم راځي. د فروری په 2 د پاکستان سپریم کورټ نامتو وکیل علي احمد کرد او نورو وکیلان هم په دغه پرلت کې ګډون کړي. علي وزیر د 2006 کال د پی ټی ایم د سوراب ګوډ په جلسه کې د ریاست ضد وینا په تور کې د 2006 کال د دسمبر په 14 نیولې شوی وو چې تر اوسه په زندان کې دی. پی ټی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت ورکړي. خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا د کراچۍ په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اسلام آباد های کورټ نن د پاکستان مرکزی حکومت ته حکم کړی دی چې د برېښنایي جرایمو قانون تر شلمې مادې لاندې د څوک نه نیسي. د لغې وروسته دا چې پرون د پاکستان د خبر اعلانو تنظیم د برېښنایي جرایمو په قانون کې د صدارتي فرمان له لارې نوي بدلونونه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي دي. د خبر اعلانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې نوي صدارتي فرمان د بیان پر ازادۍ باندې یو گزار دی او چې تر څو حکومت دا بیرته نوي اخستی نو دی به د دې پر ضد خپله مبارزه جاری ساتي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې وو.
په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي خبریالان ځکه اندېښمن دي چې دا ډول نوي قانون سازي د بیان د ازادۍ د روح سره په ټکر کې ده او اندېښنه ده چې دا به د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي.
دا چې کوم د ازادۍ صحافت بالکل روح خلاف دي او زموږ دا چې کوم پی ایف یو جی دا پی بی اے دا اے پی این ایس دا سی پی این ای دا او سونه چې کوم صحافتي تنظیمونه دي کنه د دې خلاف عدالت تللی دي او موږ امید لرو چې عدالت چې کوم د ازادۍ صحافت لپاره خپل فیصله وکړي او حکومت چې کوم آرډینس راغلی دی دې دا آرډر ورکړي چې دا واپس رالی او چې کله پورې دا واپس نه رالی زموږ احتجاج زموږ تحریک زموږ ازادۍ صحافت لپاره چې کوم آواز دی موږ دا اوچتو انشاءالله.
خو د اطلاعات او وفاقي وزیر پواد چودري د پرورۍ په شلمه نیټه د رسنیو د بیلابیلو ادارو سره په خبرو اترو کې ویلي وو چې په ټولنیزو رسنیو د یو چا د رسوا کولو د مخي نیولو لپاره دا نوې صدارتي آرډیننس جاری کړی شوی دی او د دې قانون لاندې به په ټولنیزو رسنیو د یو چا بدنامول یو ناقابلی ضمانت جرم وي او عدالت به په شپږو میاشتو کې د ننه د دې د فیصلې پابند وي او د دوو کلونو د بند په ځای په دې قانوني مسویده کې د بند موده 15 کلونو ته غځولې شوې ده. خو په مرکز کې د پی ایف یو جی په نوم د خبریالانو د تنظیم د یوې بلې ډلې مشر شهزاده ذوالفقار وایي په دې نوي صدارتي فرمان کې ډېره زیاته قانوني نیمګړتیا ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده.
شپږ میاشت به یو سړی دننه یي خو چې ګرفتار به یي شپږ میاشت بعد که تاته چې نه سوله نو حکومت یا سټیټ به څه ورسره کوي او موږ خپله چې دی یو زموږ جوائنټ اکشن کمیټې دي په هغه کې موږ د حکومت سره چې دی دغه په نیګوسیشن کوله چې فیک نیوز چې دی چک کوم او رکاوم د پاره څه اگزیسټنګ لاس چې دی په هغه کې امپروومنټ راوړي په هغه کې چینجز راوړو او د شپږ میاشتو څلور میاشت سره حکومت موږ سره نیګوسیشن کیو اچانک حکومت یک طرفه امنمنت راوستله.
د خبریالانو ترڅنګ په پاکستان کې د وکیلانو بیلابیلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو هم د ټولنیزو رسنیو د کنټرول کولو په هدف جوړ شوی دا نوی قانون رد کړی دی. په پیښور کې وکیل طارق افغان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پارلیمنت موجود دی او دا موجوده حکومت ټول په آرډیننسونو باندې چلیږي نو دا خدغه ده چې ریپبلک ریپرزنټیشن چې دا خاصي یوزلس بیا که واخی حکومت دا غواړي چې ډیس انفارمیشن روکتام د لپاره اقدامات وکړي کینو دا به په پارلیمنت کې دا بل راولي هغه باندې به اپوزیشن او حکومتي بنچونه چې دی په دې باندې به بحث کیږي دا په عام سوسایټي کې په دې باندې جرنلستان بحث کوي په دې وکیلان بحث کوي عام سیول سوسایټي په دې بحث کوي او یو مشترکا بل براوړي یو پروګرام براوړي دا غیر مطابق بل دغه کیږي دا څنګه کیږي.
حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د خبریالانو ځینی تنظیمونه د دې نوي قانون په لړ کې په اعتماد کې واخلي او د اطلاعاتو وزارت د پرورۍ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د خبریالانو شریکی اکشن کمیټې ته په دغه اړه په اجلاس کې د شرکت بلنه هم ورکړې وه خو خبریالانو د دغه اجلاس څخه بایکاټ کړی وو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سوات سید شریف کے خبر اعلان و سوشل میڈیا دلارے خبرون خبرون کو تا روزن کے ویلی شوی دی چی پٹولنیز و رسانیو خبرون کی معلومات چی پکی تصویرون ویڈیو گانے او لکلی معلومات خبری گی داغی حقیقت جاج بسننگا آغستی کی گی روزنه ورکون کې وایي چې زیاتره خلک د کتاب او اخبار لوستلو په ځای د موبایل نه معلومات ترلاسه کوي، نو باید چې خبري اعلان او د سوشل میډیا کارکونکو په دغه اړه باندې تازه معلومات او په دغه اړه باندې تربیت ترلاسه کړي. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان نور تفصیل لري.
د اسلام آباد غیر دولتی ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دو ورځنی روزنه کې خودون کې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزی سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي قتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، همې انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی په ډېر لوی کچا او هر چاته معلومات ملاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشرې لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، خو صرف یو خبریال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہ نه دی. مونږ د یو شهري په حیث دغه معلومات داسې پریښودې نه شو چې کله پورې موږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، هوا پورې دغه معلومات څخه فائدہ نشو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز زیادتر خبریالان و عوام و خلقو پٹولنوز و رسنو هم پیجونا جوڑ کری چپری خبرونا او معلومات بغیر تصدیق پروی لوجه یوش پیر مسئلے جوڑی گی.
مون ته مختلف ویډیو ګان راځي، خو موږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم ته راځي، نو موږ دا قبلو چې دا ریالټی ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټی نه. کوم کو سو ګورو، کوم پروفیشنل چې کوم دی، خو دا د دې لپاره ګیټ کیپینګ کوي، یغي ګوري، یغي مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه دی صحیح. نن چې زموږ د ټریننګ وشو، موږ کوم دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چرغلې ده، دا کله کلیک شوی ده فیسبوک ته کله خطر ده. خو موږ به داسې د حکومت په ستو مغوی نوم دا ګل کو، هغه ته به داسې درخواست کو چې هغه خپل ستو باندې داسې ټریننګونه ارینج کړي، تاسو افیان لپاره چې هغه کوم دا هغه اوس فیک نیوز او په دې باندې کار کوي چې موږ به 15 کال قید ورکو، موږ به 3 کال قید ورکو چې فیک خبر جاری کو. نو دا قید او دینه سنې کې خو زم چې دا اول هغه دا اویرنس خور کې او داس په خلکو کې غي خور کې کله غنه بس هغه سزاګان ورکنه او هغه بیا دا غوډه لپاره ټیکې.
نو مردان نه راغلي خبریاله سیدرا ایاس چې د ټرایبل نیوز نتورک نومي ادارې سره کار کوي، وایي چې تربيت کې ورته دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالول کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دی، نو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته در کوم کورونا رااله، خلکو د ځان ځان نه ټوټکې چې کوم دی نو خورولې، انسان ته دا نه و پته چې دا رښتیا دي کنه دی، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي. د لوجي مونږ خبره د ډیس انفارمیشن کو، نو هغه مونږ یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې داغه ساک خراب شي، مونږ یو کس بیزت کولو لپاره په پبلک کې داغه امیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
د ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریالانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاری کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاری کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي، او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې د دانیس حجمل له مهم خبرونو اورو. د خبرونو وروسته د زموږ دوه ونیز خبرونه وړاندې کوو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د روسی پلازمینه مسکو ته دورځنی سفر کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړي ته د دې سفر بلنه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ورکړې وه. د وزارت په وینا دواړه مشران به د لیدو پر مهال د انرژۍ په برخه کې په همکارۍ سربیره په دوه اړخیزو اړیکو مهمو سیمه ایزو نړیوالو چارو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د خیبر پختونخوا د ټانګ د جندولي په سر کلي کې د فروری په 28مه د امن کمیټې او مشر نصر الله وشل شوی دی. د جندولي تاڼې او پولیس افسر تاوس خان پرون مشال لړیو ته ویل چې نصر الله خپل کور ته پیاده روانو چې پیدا ماین چاودنه وشوه. د بریز ذمواري لا چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر دره خوشی کول لپاره د پښتون ژغورنې تحریک احتجاجي پرلت نن په 11مه ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین تېره شپه پرلت ته په وینا کې ویل که غوښتنې ونه منل شي نو د اسلام آباد په لور به لانګ مارچ کوي، خو نوموړی یې کره نیټه ونه ښوده. د مومندو په غلنې کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ وایي چې دوی به د مارچ په 2مه په اسلام آباد دی چوک کې احتجاج کوي. دوی د خبرې پرون د غلنې هډکوارټر سره نږدې په مظاهره کې کړې دي. هلته د کوټې پریس کلب مخې ته هم د لادرکې کسان لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او د پیپلز ګوند غړي رحمان ملک نن له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي ویاند ریاض علي توري په ټویټر لیکلي چې رحمان ملک د کووډ 19 وایرس ناروغۍ له وجې نن صبر کړه. هند پټنونه غنم افغانستان ته استولي چې په هیواد کې د خوړو کمی په برخه کې مرسته وکړي. دا لاغره سره چې هند له پاکستان سره د بي په پوله د سامانونو استول لپاره معاهده وکړه او ټاکل شوی چې امریکا به په روسي د بندیزونو لومړی برخه عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون امریکایي ولس ته په وینا کې وویل چې د مسکو اقداماتو د نړیوال قانون سرغړونه کړې چې لکه ولې په دوو روسي بانکونو د بندیزونو ترڅنګ د لویدیځو هیوادونو مالي ادارو ته د مسکو په لاسرسي بندیز لګول کیږي.
من خبرونه واورو د اوریدونکو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې مشال آنلاین. د خپرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ وړاندې کوي او د دې نه وروسته به تاسو زموږ یو بل کلتوري خپرونه اورئ. سازونه زنځیرونه ورځې جوړومبې واورو مشال آنلاین. د خپرونه تاسو لپاره بشیر ګواخ جوړه کړې ده.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث.
په پاکستان کې پر انټرنیټ زورونی یا هراسمنت د ډیرو خلکو لپاره سرخوږی جوړ کړي. په ځنګل ډول خزي ډیره په تکلیف وي او لدی عمله د زړه خبرې نشي کوله چې په دې توګه د بیان ازادي تروړل کیږي. زه بشیر ګواخم او نن په دې اړه په مشال آنلاین خبرونه کې بحث لرو. هیله ده چې تر پایه را سره ووسئ. د ایر وای نیوز ټلویزیون خبریاله غریدا فاروقی د ټولنیزو رسنیو پر ویب سایټ ټویټر 1.3 میلیونه فالوورز لري. له دومره ډیر شهرت لوجې پر ټویټر د هغې ډیرې پوسټونه ډیر ځله شریکیږي او خلک پرې تبصرې هم ډیرې کوي. په دې تبصرو کې هغې ته بدی بدی خبرې هم شاملې وي. پر انټرنیټ دا زورونې خو تیر کال یو وخت دومره ډیرې شوې چې د غریدی فاروقی په خلاف ٹرینڈ و چلیت. په دې ټوټونو کې د هغې شخصي ژوند راسپړل شوی و او په مسلکي هغې نیوکې شوی وي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې داسې ورسره کیږي. د هغې په خبره د نږدې ټولو سیاسي ګوندونو پلویان پر انټرنیټ د هغو ښځو خلاف سپکې سپورې وایي چې د دوی پر پالیسیو تنقید وکړي، خو د هغې په خبره په اوس مهال کې آن وزیرانو بدو خبرو ته مخه کړې ده.
جو خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ ہے، آن لائن
د خزینہ خبریالانو چې کوم آن لائن زورول دي او چې کوم آن لائن تشدد دي، دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. د حکومت خپل خلک او چارواکي د خزو په آن لائن زورونو کې ککړ دي. د دې لپاره د حکومت وسایل مصرفيږي. زما په خلاف هم څو کمپینونه چلیدل. یو ځل خو زه د یو حکومتي وزیر په خلاف د تحقیقاتو فیډرلي ادارې ایف آئی اے ته هم لاړم، خو هیڅ نتیجه یې راونه وتله. نو چې کله حکومت په خپله په دې شیانو کې لاس ولري، بیا نو د قوانینو جوړولو څه فایده؟ اسې د خولې د همدردي او غندنې خو ډېرې دي چې وایي موږ د رسنیو د ازادۍ پلویان یو او د خبریالانو ملګري یو.
ازادي کې ساتھ ہیں اور صحافیوں کے ساتھ ہیں.
او اوریدونکو ملګرو ملتونو د جنوري په میاشت کې په خبره کړي یو رپورت کې ویلي چې پر انټرنیټ خزینه خبر اعلانې ډېرې زورول کیږي. د دې ادارې په وینا د دې زورونو له امله د خزو خبر اعلانو کار لا نور پسې سختیږي او ژوند یې تریخیږي. په قبایلي سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه راپور جوړول د وسلوالو موجودیت، کلتوري محدودیتونو او پوځي عملیاتو له امله له پخوا راهیسې اسانه کار نه دی. د قبایلي سیمو ځینې خبرلان په دې ترڅ کې وژل شوي هم دي، خو له دغه ځایه رازیه مسعود اوس هم کار کوي. هغې مشال رډیو ته وویل چې قدم په قدم ورته ستونزې شته، خو نوموړي غواړي د خپل ولس د مسلو له پوښښه منې نه شي.
موږ که وګوري پاکستان کې د میډیا حال کوم ژو وګوري، پاک کې هم چې کومې فیمیل دي، صرف فیمیل ریلیټډ چې کومې ایشوز دي، فیمیل ریلیټډ چې کومې خبرې دي، هغه حد پر محدود دي. هغه به چرته هم د پاکستان په بجټ باندې، چرته به هم نورې داسې ایشوز باندې، سیاست باندې، پالیټکس باندې به هغه خبرې موږ نه اورو، ځکه چې هغه ته موقع نه ملو کېږي. زه چې کله مخې ته راغلی وم اول ټایم کې سوشل میډیا باندې ما خپل پیج باندې کله خپل کار خپل چې کوم کارونه دي هغه مې کول، نو ډېره زیاته خلکو کریټیسایز کړم، ډېر عجیبه شانتې کمنټس به کېدل. په دې ټایم کې چونکې ما ته د سایبر کرائم پته نه وه چې پاکستان کې سایبر کرائم چې کوم دی دومره ایکټیو دی یا دومره ښه کار کوي، نو ډېر زیات په ټایم کې کریټیسیزم و. اوس چونکې موږ ته پته ده چې زموږ سره سایبر کرائم موجود دی، چې څوک تاسو باندې غلط کمنټس کوي یا څوک تاسو نه تاسو پکچر غلط یوز کی یا تاسو نور پرسنل ډیټا غلط استعمال کی، نو تاسو سایبر کرائم ته ایسس کولای شي. هغه مطابق تاسو هغه چې کوم کسي تاسو جرمانه کولای هم شي او هغه کېد هم دی. نو دا ډیر یوخه قانون موجود دی چې دغه په حوالہ سره ټول خلک اسپیشلی فیمیل چې کومې دي ډیره زیاته دغه نه فائدہ اخیستی شي.
سی د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو وفاقي اتحادي پی اف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای که خزینه خبرلانو ته په خپل کار کې ستونزې وي، نو دوی به ونه شکړي چې د هغو خزو غږ راپورته کړي چې ډیری خلک په اړه نه غږیږي.
موږ دا ګورو چې پاکستان کې دغه سه جنډر چې دی، پر هغه کې دا شذ چې دی، دغه سه په ویریس فیلډز کې چې دی، دغه د پر ډېر مشکلات دي. لکه د شپې ډیوټي دوی نسی کولای، د شپې رپورټینګ نسی کولای، او یا په کم ځایو کې چې دی هراسمنت دی، په ورک پلیس باندې هراسمنت دی، بیا په میډیا کې لږ دغه دی چې انټا هراسمنت دغه ډېر زیات دغه ستا، یا په رپورټینګ کې چې دی د خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی، هغه دوی لپاره سم مسئله جوړی.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر گواهیم او په مشال آنلاین خبرونه کې پر انټرنیټ د خزو زورول کېدو په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو یوازې خبر اعلان نه دي چې پر انټرنیټ زورول کېږي، د بشري حقوقو فعالان هم د دا رقم ستونزو سره مخامخ دي. مونا نصیر پر انټرنیټ د خپل دغو ترخو تجربو په اړه وایي.
سو مدمخ کې ما یو تصویر ورکړو، ځکه چې په بورکی باندې د پښتون خزا او په بورکی باندې دا بحث چلی دو چې پښتني خزې صرف بورکا چي. نو ما یو تصویر ورکړو، هغه ما په کلی کې خپلوخ کېو او ما ټکری اچولو، اور ما صرف دا ویلو چې بورکا صرف خزانه چي، دلته خزې ټکری ما چي، دلته خزې په هر کار لذی، پټو تزی، وا میخی ګوري، پټی کې کار کوي، لرګی راوړي، اوبه راوړي، نو بورکا چې دا نو هغه لا یو ډیر مشکل لباس دی. نو خیر هغه باندې ما ته ډیر زیات بد رټ ویلی شو چې کینسر خو نه دی بورکا، او ته چې نو ته دا مطلب ډیر ذاتی کنزلی اور بدی خبری رات پہ اکڑلی شوئے. نو که دا سی سو مغازره وی یا دا سی سو دیبیت وی یا دا سی سو بحث وی چه تا خصو سرو سر تا اگری که او راغی خبر منی نو بیا خو ٹیک تا خو که تا پاغی بانده سوال اوچته نو بیا چه دی نو پتاوانه کنزل وینا بد رات هر سب استا پاغی دغه بانده استا پا بحث بانده رازی.
مونا نصیر ستاسو په فکر دا قسم زورونی د خزو د بیان ازادی ستاسو په نظر نه تروړي؟
جی بالکل، دا سی زما ډیره ملګری دي چې اغوی نه خپل تصویر لګی او که تصویر لګی نو داسې خبره به نه کوي چې هغې کې به هغې باندې به خلک په تنقید شروع کی، مطلب بالکل دا بحث او مباحثه نکول غواړي. البته چې زو کم نما ته وایي چې ته بالکل ټیک وای، خو هغې دغه کې به حصه نه اخیستل غواړي، کیدی شي چې کور طرف نم دا سپورټ وطنی او کیدی شي چې د خلکو د یارم چې اوس پراته خلک بد رټ کنزلې وینا شروع کی نو نکول غواړي اور حصه نه اخیستل غواړي، اور بالکل هغه یو چپ یو لوی سایلنٹ کراؤډ دی چې هغه ګوري چې کما خبره وکړه نو ما پسې به اوس دلته سل خلک ونخلي، نو ښه ده چې زه بالکل زړو څه بحث نه کول غواړم.
مونا نصیر، نو تاسو بیا په داسې حال کې څه کوئ لکه ښځې څنګه کولی شي ځان له دې انټرنیټي زورونو یا هراسمنت وساتي؟
زه زیات بحث نه کوم داسې خلکو سره، دا ټرولز دي، بس خدا سے لگی چی او ایجنڈے سر راغلی دی او غبا بالکل با بس تے چی کم خبر ہے کہ آغی باندے با بد رکھتا تا وی لکا خپلا چی تصویر او گورے کہ ٹویٹر دے کہ پی فیس بک دے کہ آغی باندے دا خلق او گورے دا چی کم طول و نزیاد تنکی دیا بد رکھت وی خپلا بے انگریزی لباس چولی یا بے پتلون چولی وی اور تا تا بووی چی برکا خو ډیر خوشی دے ستا تک و تویم چې زما نیا نه دا چولی زما کور کې سگنا چی بوئی چی نا ته غلط وی، نو داسې خلکو سره بیا بحث نه کیږي. ما زه خو په دې باندې ما ته کله کله داسې لګي چې پښتانه سړی یا زموږ دا د علاقې چې سیمې چې کوم خلک دي سړی دي دا صرف بس ښځه فتح کول غواړي، او ښځه چې فتح کی بس د دې د دنیا دا چې کومه دنیایي دنیا د دا بدی وګټي. زه داسې خلک بلاک کم، زه نه خپل انرژي یا خپل ټایم چې دی هغه دې خلکو باندې نه ضایع کول غواړم.
اوریدونکو، د پاکستان حکمران تحریک انصاف د 2022 کال د جنوري په میاشت کې د خبرلانو د ساتنې لپاره یو نوی قانون جوړ کړ. د دې قانون مقصد نه یوازې د خبرلانو امنیت ساتل دي، بلکې پر انټرنیټ د هغوی سره د زیاتی مخنیوی کول هم دي. د دې ترڅنګ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون هم شته دی، او خلک کولی شي چې آنلاین زورونکي حکومت ته رپورټ کړي. په دې سربیره هر ټولنیزه رسنۍ هغه که فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام او که نور، ټول داسې ځایونه لري چې استعمالونکي هغه خلک بلاک کولی او راپور کولی شي چې زورول کوي. دغه ویب سایټونه او کمپنۍ داسې رپورټونه ارزوي، او که رپورټ شوی کس رښتیا هم له اصولو سرغړونه کوي نو اکاونټ یې بندیږي. له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم، خوشاله اوسئ.
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او ښایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
دا هر څه د مشال لډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری مو په خیبر پختونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پختونخوا سیلانی سیمې سوات ته ورزو او هلته د سندرغاړي او سړنکار شوکت سواتی سره د سوات په موسیقي کلتوري هلو زلو او موسیقارانو ته په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. شوکت سواتی د مدین اوسیدونکو دی او نن سبا د پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې د انفیل د سند لپاره خپل زده کړې پر مخ وړي. تر اوسه یې د پښتو یو شمېر غزلې او ولسی سندرې ویلي او ولس خوښي کړې دي. نوموړی په سوات کې د موسیقۍ د مزل او دغلته د مذهبي سغدریزۍ د خپرېدو نه وروستو سندرغاړو ته د ورپېښو ستونزو په اړه وایي چې د کال 2015 تر کال 2010 په دغه سیمه کې د موسیقۍ پر ضد یو منظم تحریک وچلېده او ډېرو هنرمندانو یا خو روزګار پرېښودو او یا نورو سیمو ته په کډه مجبور شو.
هغه خو بېخي لکه سړی سوچ نشي کولی چې سړی په لفظونو کې څنګه ووایي که نه. ډېر زیات انتهایي بد حال و. زه خود پخپله په هغه وخت کې زه لسم کې وم چې دغه بد حالات روان و. خو سندره بالکل فن چې چرته و هغه د منځه داسې ورک شوی چې د سره لکه څوک چې تصور هم نشي کولی چې په دې خاوره باندې داسې خلک هم تېر شي یا موسیقي یا فن دې دغه کمال ته رسېدلی و. نو چې چرته سندرغاړي وو یا د فن د دنیا خلک وو هغې سره یو آپشن دا و چې خپل سر بچ کول. نو ټول چې دي په د خپل د فن نه خو بېخي لاس وینځلي و. وطن یې بېخي پرېښی و ځکه چې هېڅوک چا دا جرات نه شو کولی او چا یو کس نیم ککړی هم و. نو د هغې انجام هم دنیا ته معلوم و چې هغه بیا په کم ځای کې او په سخت حالات کې پراته و. نو هغې کې ډېر زیات سفر شو. خلک په دې باندې مجبور شو چې فن یې پرېښودو او دا نه چې یوازې فن یې پرېښودو د فن سره یې کور هم پرېښودو. سندره چې هلته څنګه مړه شو او فن چې هلته څنګه مړ شوی و نو هغه ټولې دنیا ته ښکاره ده. ډېر انتهایي بد حالات په هغې باندې تېر شوي.
شوکت سواتی نور وایي چې سوات په یو وخت کې د فلم او هنر یو لوی مرکز و او دغلته نه یوازې مقامي هنرمندانو خپلې هلې ځلې پر مخ وړلې بلکې د پاکستان د نورو برخو هنرمندان او موسیقاران به هم ورتلل. د نوموړي په وینا سوات د پښتو ادب هنر او موسیقي په میدان کې لوی نمونه زیږولي دي او اگر چې اوس هم یو شمېر هنرمندان د مالي ستونزو او بېکورۍ سره مخ دي خو بیا هم د موسیقي د محفلونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوې ده.
سوات په ډېرو حوالو سره ډېر خوشقسمته ده چې هلته د فلمي دنیا ډېر لوی نمونه پاتې شوي دي. بیا خصوصا د موسیقۍ د دنیا خو ډېر لوی لوی نمونه پاتې شوي دي چونکې دا بدقسمتۍ نه دغه طرفه حالات مخې ته راغلو او هغه داسې وشو چې هغه میوزیک موسیقۍ د فن دنیا کې د هغې بېخي ورختمه کړه. د هغې نه پس اوس دوباره بیا داسې شته چې هغه خلک چې کوم استادان چې کوم ځای کې چې به ناستې کېدي نو هغه دوباره بحال شوي دي. تر ډېره حده که د پېښور نه پس چې به ناستې کېږي موسیقي لږه ډېره راوځي خلک پریکټس کوي استادان پ کېږي نو هغه سوات دی. په سوات کې اوس هم هغه څیزونه شته.
په سوات کې د پوځي عملیاتو وروسته کو یو څه د امنیت وضع ښه شوی او کلتوري هلې ځلې کیږي. بیا هم د انتظامی لخوا د ټولو هلو ځلو سار کیږي او که چېرې څوک دغلته د موسیقي محفل را جوړوي یا نور څه تخلیقي هلې ځلې پر مخ وړي نو د ضلع د ډیپټي کمشنر نه به اجازه غواړي. شوکت سواتی وایي د اجازت نامې ترلاسه کولو خپل رسمي طریقه کار دی او حکومت وایي چې دا اقدام د هنرمندانو د امنیت لپاره پورته کړی دی.
اوس خو پکې یو بل مسله دا راوتې ده چې کم لوکل اډمنسټریشن یا ډسټرکټ ګورنمنټ یا هغوی نه به پراپر اجازه پواړي. خو تېر وختونو کې زه چې د کوم ځای به یم په هغه ځای کې مدین هوټل یو ډېر مشهور ځای دی او د بلحا په سونو ډرامې فلمونه پکې ریکارډینګ پکې شوي دي. مخکې به داسې و چې کله به اسماعیل شاهد داخله کرالو ډرامې ته نو ټول هغه پته پته ولګېده. اگوی چی بکل ریکارڈنگ کو نو ٹول دا علاقی خلق بورتم ناسو دوم رخون بیتی اغسطو چی دا اغا خلق دی چی مونگر در پگرانی سر وینو نن زمو خواتا ولرد دی او دا سی ولرد دی چی خپل ریکارڈنگ کئی نو دیر زیادت امین بیوز رم کولا زیادت تر خدا سی ویلی که زخپل زانی دی خبر او که موخ اجازت ملے گوخته شون که زد اغا وطن سڑی مر مادانی دی محسوس کردی او که دا بحر نسوک رازی او بیا خاص کر بارمی سر فیمیل وی یا دا سی رت سا ایونٹ ریکارڈ کول غواری من لوکل تانه چی کند داری اندر اجازت غواری
شوکت سواتی زیاتوی چې د جنگ جګړو او بیقراری له کبله بې کوره شوي یو شمیر هنرمندان سیمې ته ستانه شوي دي او د سندرو د ویلو او موسیقۍ د زده کړو لړۍ روانه ده. خو په دغه اړه د حکومت لخوا یوې منظمې پالیسۍ او د هنرمندانو سره مرستې او ډاډګیرنې ته اړتیا ده. نوموړی وایي که چېرې په دغه اړه هلې ځلې وشي نو د سوات ځوان کول ډېر صلاحیتونه لري او د فن او هنر په میدان کې ډېر لوی زیار ویستل شي.
تقریبا که داسې ډېر نشته یا هغه روایتي بیخي هغه شانتې نه ده. خو بیا هم د شیرجان استاد کم پاتې خلک چې وو هغه خپل په زونو کې تقریبا چې ناست دي او خصوصا بیا زه د کمزه سره تعلق لرم مدین شاګران نو هلته خو داسې ناست دي مخکې نه وي په دغه ځای کې او اوس هم نشته. خو یو بل رجحان شروع شوی دی که څه هم داخله کې داسې د سټایل لپاره کې یو څه لپاره کې خو ځوانان چې دي هغه ټول د دې د سندرې او د رباب بیا ډېر شوقیان دي. نو په پتیپور کې بیا هغه کم لقمان لالاجي او بارګل استاد او دا چې دي نو هغوی خپل هغه ناسته او خپل هغه مجلسونه هغه شان جاري ساتي چې د چا مواده نو هر دوی مواده کې تقریبا چې هغوی وي. نو د هغې سره د خلکو هغه مزیکت لکه زما پورې دغه شان دي نور ډېر شي ملګري. سوات خو بیا چونکې داسې ځای دی چې ریسورسز ډېر زیات کمې دي لکه ټي وي نشته بل څه نشته داسې مارکیټ نشته نو خلک یې یاد خپلو مسلو کې ګیر وي روزګار غم دغه سیزونه کوي هغه د وجې اونه کړه شي. خو په اولسي کچ چې هلته کومه موسیقي ده نو هغه ډېره ښه روانه ده په ودونو کې ډېر زیات وي. زموږ چې کوم ودونه شوي دي نو داسې زمان نه شیل چې یو نیم واده نه شي یا داسې په ایمرجنسي کې شوی یا ډېر پټ شوی نور هر دوی واده چې ده نو پای کې دغه موسیقي کېږي.
اوریدونکو دا وز منګه د نن خبرونه را روانه ونه به په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکې د الله پامان.
سفر مولا